پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې د هارون بچا د سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه کاندي هلي او قانوني لارې ضرورو خبرونه له ګل ایازم.
په پاکستان کې مخالف او سیاسي ګوندونو له حکومت او فوج غوښتنه کړې چې د افغانستان په چارو کې لاس وهنې ډډه وکړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ په هیواد کې ژر تر ژره د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې او طالبان وایي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې له امریکا څخه همکاري ونه غواړي. دا خبرونه تفصیل په پاکستان کې بیلابیل مخالفو سیاسي ګوندونو وکیلانو او پوهانو له حکومت او فوج غوښتنه کړې چې د افغانستان په چارو کې له مداخلت لاس واخلي. د کراچي په آرټس کونسل کې پرون د افغانستان پر حالاتو جوړې دستوري ته په وینا کې د پیپلز ګوندغړي او د سېنات پخوانی چیرمن سېنټر رضا ربانی ویل چې پاکستان په خوا هم د افغانستان په اړه ناسمي فیصلې کړې او اوس هم د اسټابلیشمنت او د ریاستی ادارو پالیسۍ سمینه دي. خدا پاکستان حکومت او فوج په وار وار دا خبره رد کړي چې ګواکې د افغانستان په معاملاتو کې لاسوهنه کوي. سېنټر ربانی ویل چې هغه خلک ناپوه دي چې د افغانستان په اوسنی حالاتو او د طالبانو په واکمنۍ خوشاله دي. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر عبدالمالک بلوچ غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت او ریاستی ادارې دي افغانستان په خپل حال پرې دي او لاسوهنه دي نه کوي. د سین قام پرسته ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو ویل چې د خو او بدو طالبانو په اړه خبرې کوونکي حقیقت کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم سولې نه غواړي. دا دستور په داسې وخت کې په کراچۍ کې شبي چې طالبانو د اگست میاشتې په نمای کې پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون نور لوړپورو چارواکو له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د حکومت ضد مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې ژر تر ژره د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې. په اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف او جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په لاهور کې د ملاقات وروسته خبرارانو ته ویل چې په هیواد کې ګرانی ورستر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو بیې بې ساري لوړې شوې. په دې موقع مولانا فضل الرحمن ویل دا وخت پر ولس یو داسې حکومت مسلط دی چې هر څوک ترې ځان خلاصولو خواهش لري. زر تر زر انتخابات د پاکستان ضرورت دی. مخالف او سیاسي ګوندونو د 2000 کال د سپتمبر پر شلمه په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد وکړ. دوی تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ د درغلي واکمن شوی دی، خو حکومت او فوج دا ردوي. د انتخاباتو کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفافې او منصفانه وي. د پنجاب لاهور خار مرستیال کمشنر پرون د ناقانون تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو امر ورکړ. د پاکستان ډان رسپانی او جیو نیوز ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې د لاهور مرستیال کمشنر د سعد رضوی د خوشی کولو حکم لاغیر وسو ورکړ چې سور از مخ کې لاهور های کورټ د نوموړي گرفتاری غیر قانوني ګرځولې و. تحریک لبیک پاکستان د اپریل په میاشت کې احتجاجونو لاغیر وسو پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت پر سره په لیکلي بڼه ژمنه کړې و چې پروس کال د فرانس په مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپېدو په خبرګون کې دي لدغه هواد سره سفارتي او تجارتي تعلقات ختم کړي. د تحریک مشر سعد حسین رضوی د اپریل په 12 په ایوان کې ویلي و چې حکومت ورسره کړي وعده پوره نکړي نو د تحریک لبیک پاکستان په لویان دي د اپریل په 6 احتجاج ته تیاری وکړي. لدغه بیان وروسته د پنجاب حکومت په همدغه ورځ سعد حسین رضوی گرفتار کړو. د پاکستان حکومت په اپریل میاشت کې د تشدد ډکو مظاهرو وروسته په تحریک لبیک پاکستان بندیزونه لګولي وو. او طالبان وای دوی با په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې له امریکا څخه همکاري ونه غواړي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاهین اسوسییټډ پریس اجنس سره پرون په خبرو کې اسلامي دولت وسلواله ډله د داعش په نامه یاد کړه او ویل چې دوی په خپلواک ډول د داعش پر ضد مبارزه کولی شي. د امریکا او طالبانو لوړپورو استازو د قطر پلازمینه دوحه کې پرون خبري وکړي چې نن هم دوام لري. دا د دوالو لوري له افغانستان د غیر ملکی فوجانو د وټلو او د طالبانو د واکمنۍ ته روسو لمړنۍ نیخ پنیغه خبرې دي. امریکایي چارواکو دغه خبرو تر پاړه تر اوسه سندې ویلي. د افغانستان له نیولو رئیس اسلامي دولت خراسان ډلې د طالبانو مشران او نور په نخه کړي او د خونړې بریدونو ذمہواری هم منلې ده. دا د مشالو خبرونه.
خبرونه مو لګولای زوړ د لوس راځور د کوم رپورټونو ته د کراچۍ په آرټس کونسل کې د اکتوبر پر 9 د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره جوړې غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مخکښانو ترڅنګ د چارو پوهانو وکیلانو لیکوالانو ویناوی وکړي. دوی د پاکستان تحریک انصاف پر مرکزی حکومت اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو نیوکه وکړي، ویل چې پاکستان باید د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې پالیسی نور پریږدي. له دوی څخه ځینو ویل په افغانستان کې جنگ ختم نه دی او دا چې په هغه هیواد کې د طالبانو د بری تر شا د پاکستان لاس دی. خو د پاکستان حکومت او پوځ په وار وار دا خبره رد کړې چې ګواکې د طالبانو مرسته کړې او یا هم کوي. نیاز علي معلومات راکوي.
دې غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د سینټ پخوانی چیرمن سینیټر رضا ربانی په خپل وینا کې ویل چې پاکستان پخوا هم د افغانستان په اړه غلطي فیصلې کړې او اوس هم د افغانستان په اړه د اسټابلیشمنت او ریاستی ادارو پالیسی ټک نه ده،
او اسی طرح پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کی اور پاکستان کی ریاست کی غلطیاں
دی وای چې هم داسې د پاکستان د ملکی سول او ملٹری بیوروکریسی او ریاستی اداري تیروتی دي او دوی غلطیانی پدی کی شامل دی. هغه سوک چې د افغانستان په وسنی حالاتو او د طالبانو په کنټرول خوشحالي کی دا خلق نه پوه دی او د پاکستان د ریاستی ادارو د ناسمه پالیسۍ نتیجه ده چې په بلوچستان او وزیرستان کې حالات بیا خراب شوي. دا خبره پورا نړۍ ته په ډاګه ده چې پاکستان د طالبانو په وړاندې کولو کې مهم رول لوبولې دی.
طالبان کې آگے آنے میں پاکستان کا کردار رہا.
سینیٹر رضا ربانی په حکومت سخت نیوکی وکړي او وی ویل چې د افغانستان په مسله کې پاکستان په نړیوال هیوادونو کې ډیر بدنامه شوی او دا معلومه خبره ده چې د پاکستان بهرنی پالیسۍ او نړیوال تعلقات د منتخب پارلمان په ځای په بندو کمرو کې پریکول کیږي. هغه ویلي چې حکومت هیڅ واک نه لري چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې وکړي او یا دوی ته په عمومي توګه بخنه ورکړي. دې غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل وینا کې ویل چې زمونږ خواهش ته چې د پاکستان اسټابلیشمنت او ریاستی ادارې دي افغانستان په خپل حال پریږدي او په افغانستان کې دي لاسوهنی نه کوي.
کې پاکستان کو همسایو کې ملکو معاملات پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ افغان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ ایران.
دی وای چې پاکستان ته پکار دي چې گاونډي هیوادونو دننه دندو کې حص کار اون لري. هغه کا افغانستان معاملات وی کد ایران وی او کد هند وی پاکستان یوازې د چین لپاره پارا نن د ټولو هیوادونو خوا بدکړي او دا زمونږ لپاره خنده. پکار دا چې حکومت او ټول سیاسي ګوندونه اسټابلیشمنت ته په ډاډ وایي چې افغانستان دې د افغان ولس خوخي ته پریږدي. ولی چې په دې جګړه کې افغانستان ونړیدو او تدیر شونه تر سلويخ تلکو خلکو دې جنگ کې ژوند دلاسا ورکړي.
افغان کو برباد تو هو گیا 30 سے 40 لاکھ افغان مارے گئے.
ډیر جوړ شوی غونډه ته د سن کام پرستا ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف جو پخپل وینا کی ویل
جو لوگ یہ ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں کہ اچھے طالبان اور برے طالبان
دے وای چې هغه کسان چې د خو او بدو طالبانو په اړه خبري کوي په حقیقت کې هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم سوله نغواړي. نن زمنګ له کمزوري بهرنۍ پالیسۍ لامل یو گاونډي هواد هم موږ نه خوښوي. موږ په دې ګامونو نشو کولای چې افغان ولس پل مرګري کړو او د حکومت لخوا ټي ټي پی لپاره د عمومي بخنې اعلان یو خطرناک او غلط پریکړه ده. حکومت د پریکړه کولو حق نه لري. پدې کې ځنې کسانو په آرمی پبلک سکول 14 کړي، لاهور 7 او په شکارپور کې هم 14 کړي.
ان سے میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول میں دھماکہ کیا، لاہور میں دھماکے کیے، 7 میں دھماکے کیے اور شکارپور میں دھماکے کیے.
هغه ویلی که حکومت صحیح ګامونه وانغستل نو په ګڼ شمیر کې به کډوال پاکستان تراشي. دې غونډې ته د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال، مهتاب اکبر راشتي، نامتو وکیل مسعود نورانی، ډاکټر محبوب شیخ، وکیلانو او نورو هم ویناګانې وکړي او د افغانستان په اړه د پاکستان په حکومت سخت نیوکې وکړي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. دا سیمینار په داسې وخت کې په کراچۍ کې ترسره شوی چې طالبانو د اگست په 15مه کابل او ټول افغانستان کنټرول کړل او لرستو له حقې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنو چار وزیر شاه محمود قریشی، د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد سو زلا د نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دی له افغانستان سره مرستي وکړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې ویلي وو چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یوه په ګټه او د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقی د څرګندونې پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د مستقیمو خبرو پر لومړی ورځ کړی دی. په پام کې د دواړه لوري نن هم د طالبانو د حکومت د راتلونکي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د دې هیواد د کنګل شتمنیو په ګډون پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي بنن یک شنبه هم د قطر پلازمینه دوحه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. دوړو لور یو ویلې چې د دوی خبري به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو اتباعو پر وتلو راټولې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغو خبرو کې د طالبانو استازي توپ کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبري وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری اجنټ سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتي اړیکې غواړي.
په بشري مرستو هم خبري وسوي او دوام وکړي. همدارنګ ټینګار وسو چې د دوحې توافقنامه باید بشپړ عملي شي. د افغانستان د حریم احترام وسي. همداسې په نورو برخو کې سال ته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونسي او ټینګار په دې روان دي چې یو بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو، متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په باسونو کې د خپل حکومت دریض روښانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه. لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبري اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین له اسوسییټډ پریس خبري اجنټ سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري و نه غواړي. د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یو جماعت بمی حمله و چې تر 500 زیات کسانی په نتیجه کې ووژل سول. په قطر کې دا خبري داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وین دی شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځ پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستانی چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبري وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالر کنګل سوي شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمیې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري اجنټ ویلي د دوهې په خبرو کې به امریکایي لوري له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وټولو لپاره کړی و چې یو وخت د امریکا له پوځ یا حکومت سره کار کړی وو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شابه شریف ویلی دا وخت پاکستان حالات تر پخوا زیات خراب شوی، گرانی لحد زیات سیوا شوی چې له وجه دی مشرانو په خبره ولس لیوش میر مسلو سره مخ ته دوی زیات کړي نور د حکومت باید استعفا وکړي او په ملک کې دی نوی عام انتخابات وشي. خو وزیر اعظم عمران خان د روان اکتوبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې ویلي و چې حکومت ته معلومه ده چې ګرانۍ خلک په تنګ کړي خو دوی د دې مسلې د حل لپاره اقدامات کوي. نوموړي او هم داراز وزیرانو یې په وار وار ویلي چې حکومت به خپله آئینی موده پوره کوي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د اکتوبر په 9 په لاهور کې د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شاباش شریف له ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په دې موقعه محمد شاباش شریف وینا وا دا وخت د ملک حالات ډیر خراب دي، بیروزګاری ده او ګرانی ورس پورس سیوا کیږي او ولس ته یو شمیر مسلو سره مخ دی. نو د دې هر سنه د خلاصي یو لار ده چې په ملک کې په سمدستي توګه نوې انتخابات وکړي شي.
تمام پولیټیکل پارټیز، تمام جو اس ملک اندر رہنے والے باچی ہیں
ٹول سیاسی گندونا اولس نئی آوازی دا غاڑی بلکہ حق یہ دے چی پا دے ملک پا فوری توگا پاک او صاف انتخابات اکڑیشی او دا پاکستان دا پر مختق دا یوازی نئی لار دا او دا کل 2013 دا لومڑی و میاشتو صورتحال تا با دا ملک راوستلوی نبیا با دا پر مختق دا سفر پا وڑان دی روان دی
اس کے بعد پر یہ ترقی کا سفر آگے جائے گا
رسنی اسر خبرو کی دا مولانا فضل الرحمن وینا وا پاکستان جمہوری تحریک لاجون دے دے ادوی پا 14 اکتوبر پا فیصل آباد کی او پا 10 اکتوبر پا ڈیرا غازی خان کی غٹی جلسی کوی دا پتا سی حال کی دا چی دی رستیو کی پا پینڈورا اسنادو کی دا پاکستان دا وو سو اغا کسانو نمونا راغلی وو چی پا باہر ملکونو کی افشور کمپنی لری چی پا خپلو اساسو کی ندی سرگند کڑی پا دا وو سو کسانو کی زینی حکومتی وزیران او دا پوز ریٹائرڈ افسران هم شامل دی اپوزیشن گوندونو غوښتنه کوي چې د حکومتي وزیرانو پر ضد کاروایی وکړي په کومه چې وزیر اعظم عمران خان د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې مشال ریډیو چې په دې صورت حال کې د اپوزیشن گوندونو د نوي انتخاباتو د غوښتنې په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو نوموړي وې
اوس دا یو وخت د اپوزیشن جماعتونو لپاره چې دې دا ویلې شي چې راکد دې ممکن دې फायदा اغستل غواړي ځکه چې یو طرف ته حکومت په ملک کې ګرانی ډیره زیاته راوسته بل خبر دا ده چې په حکومت کې دننه او د ادارو او د حکومت هم سلکونتې هغه عمر یو زیوالې نه ښکاري لګونتې بعضي معاملو باندې دا څه ښکاري چې د هغه را یو نه ده نو اپوزیشن هم په پرشر به خامخا جوړي او د اپوزیشن د پرشر جوړولو لپاره هغه غټ आवाज کې غټ आवाज مطلب بدایي چې داسې مطالبه وکړي چې هغه سره ټیمپو جوړ شي او ټیمپو جوړولو لپاره د الیکشن د مطالبې نه غټه بل مطالبه نشي کېده
د اکتوبر په 14 وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یو دستوري ته وینا کې ویلي حکومت ته معلومه ده چې دا وخت گرانی ده او اولس پریشان ده خو حکومت کې کوشش کوي چې دا مسله هوار کړي بل په وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې حکومت یې استعفا نور کوي او دوی بخپل 15 کلنه موده سرته رسوي او دا چې اپوزیشن غوندونه د خپل مشرانو د درغلي پټولو لپاره په حکومت فشار اچوي د ذکر د پکال 2013 کې د جولای په میاشت کې عام انتخابات شوي چې پکې پاکستان تحریک انصاف غوند په اقتدار کې راغله
دا مشال ریډیو دا
سوئی ناردرن گیس محکمې په هیواد کې د گیس د کمښت له وجې سی این جی سټیشنونو یا پمپونو همداراز کارخانو ته د گیس سپلای بند کړی دا د پمپونو د ګاډو مالکان وایي د دوی کاروبارونه مزدوریانې خرابې شوې دي بلخوا د بجلی په یو یونټ قیمت کې د 195 پیسو له زیاتې دو سره کارخانه دار پریشانه شوي وایي چې د دوی لګښتونه زیات شوي دي تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې
د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په نورو برخو کې هم سینجی سټیشنونه بند شوي دغه بندښت ګیس لوډ شیډینګ د وجه شوي چې مالکان وای دوی ته ډیر مالی زیانونه اوړي د اکتوبر په 9 د آل پاکستان سینجی اونرز اسوسییشن په خوانی صوبای صدر فیاض محمد زی مشاد ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې شپږو سونو زیات سینجی سټیشنونه لري یو خواته سینجی په بای هم ګرانه ده او بل خواته چې سټیشن بند شي ور سره د سلو نه زیات خلک بے روزگار شي محمد زی زیاته کړه هر سی این جی سټیشن ته د 200 نه تر د 500 پورې گاڑی ورځي او په هر یو سټیشن کې په دریو شیفټونو یا برخو کې لک تر لګه 15 لستنه پر روزگار وي
اوس ته ماته دوه چې یو ټیکسی والا هغه زر 1200 روپے نه ګټلې هغه به د شپې څنګه په فکر کې وسه ځان د بساخلې په خلیو کې د کوی چې پټرول استعمال کړي نو څو قدرې هغه لک ډیر ګران دي بل هغه خو د خپل دغه نه هغه سټټ اپ لري کړی دی گاڑی کې سی این جی دا هغه کار
دغه سټیشن نه زیاتره هم د اکتوبر د 9 نه بند شوی ولی دی نیشن نومې انګریزي اخبار د اکتوبر په 8 په خپل یو خبر کې لیکلی بلوچستان او په سند کې سی این جی سټیشنونو ته او کارخانو ته ګیس ورکېدل د ځینې تکنیکی خرابۍ له وجې بند شوی اخبار د سوی نادرن ګیس کمپنۍ لخوا خبر رپورت کړي او په کې زیاته کړي چې دغه بندخ په د 3 ورځو د پاره وي د ګیس بندخ په خبر پختونخوا کې د هغه ګاډو والا چې ګاډي د مزدوري د پاره اخیستي هم اغیزمن کړي داود شاه د 400 اوسیدونکو دی ټیکسي ګاډي چلوي مشال رډیو ته د اکتوبر په 9 مازیګر ول کبه پېټرولو ګاډي چلوي خرڅونه د ګټ نه زیاتېږي
خودل ته اوس د بدمرغه زمونږ کورون ته ګیس پوره نه رسینو دغه په وجه باندې سینجن هم بندې چا چې ګاړو کې سینجن واپس ولګول نو هغه نو نه د پېټرول شو نه سینجن شو دلته کورون ته ګیس پوره نه زی سینجن بالکل مونږ ته بندېږي نو هغه راته بلې مسلې جوړې شوې
د ګیس د بندخ سره سم د اکتوبر په اتمه د بجلی د انتظام سنبالولو ادارې نپرا بجلی هم یو سل او پنځنوي پیسې ګرانه کړي. داسې کارخانه چې به ګیس چلیږي کمې دي، خو هر یو کارخانه چې روانه وي بجلی ورته خامخا لګېدلی. جانزیب خان پورسک روډ پیښور وسیږي او هم په دغه لارې خپله د کانو غټه کارخانه ده. دوی غټه کارخانه هغې ته وایي چې د واړو نه تر د غټو پورې کاڼې پکې ماتولی شي.
سنگل کارخانه یې کنه او یو ماشین پکې لګېدلی، نو دا هغوی دوه نیم لکه روپۍ بل لري. ټب لکه کارخانه یې د هغې 4.5 لک روپۍ بل لري. او دا یونټ ګران شي نو هغه به
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په خوانی صدر انجینیر مقصود مشال ریډیو ته د اکتوبر په نهمه وویل د بجلی د بیا بیا ګرانېدو سره د ډېرې مودې راهیسې یو شمېر کارخانې ودرېدلې، ځکه د کارخانې ګټه دومره نه کېږي څومره چې په پیداوار لګښتونه راځي.
بجلی بالکل هر یو انڈسٹری چې دی هغه بلڈ لائن دی، بغیر بنا وہ زندے پاتې کېدی نشي. نو مطلب همدغه سي انڈسٹری حال دی چې مطلب دا بجلی سونه چې ګرانې کې نو پروډکشن چې دی همغه شانته ګران پروډیوس کېږي، او چې کله ګران شي د ایکسپورٹ چې دی هغه پاسبیلټی مونږ بار ملکونو سره مقابله نشي کولای.
مشال ریډیو کوشش وکړو چې د ګیس د لوډ شیډینګ او د بجلی د ګرانېدو په حواله د حکومتي غړو یا نورو ذمہوارو سره خبرې وکړي، خو د ډیر انتظار باوجود هم چارواکو لخوا کوم ځواب نشو ملو.
نشانه واسط رگزی رپورٹ. په تاسې حال کې چې پاکستان کې د پټرولیم او بجلی نرخونو کې د اضافي پر ضد اپوزیشن ګوندونو او هم تاجرانو احتجاجي مظاهرې کړې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په راتلونکو ورځو کې به ګرانی ښایي نوره هم زیاته شي. دوی په خبره د ګرانۍ تر ټولو لویه وجه له نړیوالو مالي ادارو سره د پاکستان هغه تړونونه دي چې د پر ځای ساتلو لپاره یې حکومت سخت اقتصادي پریکړې کوي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي وایي حکومت د ګرانۍ پر مسلې د کابو موندلو کوښښ کوي، او دا چې په اوسنیو حالاتو کې د یو شمېر توکیو بیې لوړول ضروري وو. تفصیل ګلای ازرا کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخ کې د 4 روپو اضافه اعلان کړې وه. د دې وروسته په دویمه اونۍ کې د بجلی په نرخ کې هم اضافه وکړه. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقادونه وکړل چې د پېټرولیم او بجلی نرخ کې اضافه سره د امروزه ژوند او خوراکي توکو بیې به نورې لوړې او ګرانی به زیاته شي. خو د خزانې وفاقي وزیر شوکترین د اکتوبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ویلي وو چې د نړۍ نورو هیوادونو پرتله پاکستان کې د پېټرولیم نرخونه اوس هم کم دي. د اقتصادي پوها ډاکټر غلام سمت د اکتوبر پر نهمه مشال اړتیا ویل چې په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لوی وجه د اقتصاد نړیوالو ادارو سره معاهده دي. د دې په خبره د نړیوالو ادارو شرطونو پوره کولو لپاره به حکومت نور ټیکسونه هم لګوي. د زیاته کړه
بنیادی لکه آی ایم ایف شو، آی ایم ایف سره مطلب چې تاسو دی لکه قرضدار یې انو دغه کنډیشن با دغه شرایط خامخا مني. اوس چې کوم زمونږ شوکترین صاحب د نیو فینانس منیسټر یا ایڈوایزر ټو فینانس راغی، خبر خبر جنریشن
اقتصاد پوه ډاکټر سمد دا هم ویل چې د پیسو نړیوال صندوق شرطونه پوره کولو لوجه بګرانی نور هم زیاته شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د اکتوبر پر 9 نیټه مشال ورته ویل چې ګرانی درې قسمه وي. یو دا چې خلکو سره پیسې وي خو په بازار کې مالونه نه وي، ځکه د دې بیې لوړې شي. د ګرانۍ د دوه نورو قسمونو په اړه اکرام هوتی زیاته کړه
بل چې وي نو هغه بیې وي چې هغه کې بازار کې پیسې زیاتې نه وي راغلي، خو بیا هم مهنګایي راشي. دا هغه د سپلای په ځای باندې د کرایم سره تعلق لري. هغه دا دوه قسمه کرایم، یو پولیټیکلی او یو فائنانشیل وي. فائنانشیل کرایم هغه کې دا وي چې خلک هولډینګ کوي، یعنی ذخیره اندوزی کوي. پولیټیکل چې کوم کریمینالټی وي هغه دی کې دا ده چې په وخت باندې ریاست سٹاک چې دی مارکیټ کې د موست اسینشل سٹاک چې دی دا هغه خیال نه ساتي. د پاکستان روپیا تاسو په دغه چې دا
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د ګرانې پر ضد احتجاجونه پیل کړي. عوامي نشل ګوند د پېښور په یادګار چوک کې د ګرانې پر ضد اکتوبر 9 تر 8 نیټې پورې احتجاجي هړتال وکړ. دوی له حکومت د ګیس او د بجلی په نرخونو کې د اضافي فیصلې واپس اخستو غوښتنه کوله. د پاکستان ډن ورسمانې د اکتوبر 9 د یو خبر لمخې پاکستان او آی ایم ایف د خبرو تر اخري پړاو کې دي چې ټیکسونه او د بجلی نرخ نور زیات کړي. د سره به پاکستان ته د 6 ارب ډالر توسیع فند سهولت بحال شي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی ارباب شیر علی د اکتوبر پر 9 مشال لوتی ویل چې حکومت کوشش کوي چې په ګرانی قابو عمومي، خو په موجوده حالاتو کې د زینو شزونو قیمتونو کې اضافه اړینه ده.
کمپرومایز
په پاس کې شوی وو هغه هم دغې وجه ده. بیا بله دا ده چې اوس دا چې کوم آی ایم ایف سره کوم زموږ خبرې دي هغه هم دی هغه هم هغه هم په اثر انداز دی ځکه چې هغې سره اوس خامخا قیمتونه ګرانول غواړي د فیول پرایس زیاتېږي دا زیاتېږي دا ټول شوزونه چې دی که نه دا په دې باندې اثر انداز شوی دي. الدو مونږ بله کوشش کړی دی مونږ حکومت هم بله کوشش کړی دی کابینه کې اکثر ڈسکس کی وزیر اعظم پکې ذاتی انٹرسٹ ډېر زیات علی خو تر حسب پورې او خصب کې د دې عالمی منډی دا حکومت مونږ دغه چې عالمی منډی چې دلته چې کمی بر روان دی ولر نه روان نو ته حال چې مونږ هغه رنګ قابو په دغه باندې اونو کړی شو چې څنګه زموږ خیال او زموږ امید دا چې ان شاء الله د سرورم کال کې وا حالات امپروو کېدو طرف ته لاړ شي.
د واکمن ګوند غړي ارباب شیر علی زیاته کړه چې اقتصادي پالیسۍ کې تسلسل نه ساتل یو وجه د لوړپوړو چارواکو تبادلې دي. بل خو د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدو وروسته تر ټولو زیات زیان د پاکستان اقتصاد ته رسیدلی او کچري امنیتي حالات ښه نشي نو ګرانی به نور هم زیات شي.
ګلیاز رپورټ د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د زراعي ځمکو د حفاظت او ناقانونه آبادیو د مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا لین یوز اینڈ بلډنګ کنټرول اتارټي اکټ 2021 په نوم دی یو قانون منظوري ورکړی دا. د قانون تر لاندې په صوبه کې یو خپلواک اداره جوړیږي چې د زراعي ځمکو د حفاظت او د ناقانونه آبادیو او خارګوټو د جوړونې د مخنیوي لپاره به کار کوي. بلخوا د پرمختیایي چارو پوهان وایي په صوبه کې پر زراعي ځمکو ځکه آبادی روان دي چې د کار د مخنیوي پر جوړو قوانینو عمل نه کیږي. د شاهین بنیری پر رپورټ کې تفصیل وړو.
د اطلاعاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر الله ویان کامران خان بنگش ویلی دی چې حکومت غواړي چې د مجوزه قانون د لاندې د زریز مکو حفاظت وکړي او د ناقانونه خارګوټو جوړېدو مخاوني سي. نوموړي د اکتوبر په 1 په پیښور کې د صوبایي کابینې د غونډې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د صوبې په غټو لسو خارونو کې به داسې ادارې جوړوي چې د ناقانونه آبادیو پر ضد کاروایی کولی شي. نوموڑی د کابینه د پریکړې پاړه زیاته کړه.
سب سے اہم جو آج کے کابینہ کے اجلاس میں
نن چې کابینه تر ټولو مهم کوم فیصله کړی دا هغه د خیبر پختونخوا لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکٹ منظوری ده. دا قانون په لومړی ځل د خیبر پختونخوا حکومت مخې ته راوړی دی. د دې لاندې چې کوم د خارنو د لویدو او بی ترتیبه کمرشلایزیشن عمل دی هغه قبو کول دی. د قانون د لاندې به هر وګړی او هر تعمیر جوړونکي ته معلومه وي چې دا ځمکه د کوم مقصد لپاره کارول شي،
کیس پرپس کې لري، یوز هو سکتی ہے یا ہونی چاہیے.
دا په داسې حال کې دا چې د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په غټو خارونو کې د هاوسینګ سوسایټو په نوم د کر کروندې په ځمکو آبادې روانې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور کلچرل هیریټیج کونسل مشر شکیل وحید الله خان وویل چې د ځینو زورورو خلکو او حکومتي او امنیتي ادارو د بیغورۍ له کبله د پیښور تاریخي او کلتوري حیثیت ډیر اغیزمن شوی دی.
ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی چکم دے اگر پا سوونو جیو پاس مکہ چکم دے نو اگر لاندے کرے دا اگر شاہد بھریا یو غٹ پراجیکٹ چکم دے نو دا غی مطلق دلتے کی خبر راز دی نو دا ٹائپ غٹ غٹ ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی چکم دے نو اگر نصد دے خور دا خلقوں پر یو غٹ نقصان دا ایگریکلچر لینڈ پارا بلکہ دا نور گیر چاپی جسونا زلی دی نو اغم دا دے پا اثر کے چکم دے راگینا آزاد میں
کارپوهان وایي چې په صوبه کې د ناقانونه آبادیو او بازارونو جوړېدو لکبله که یو خوا د کر کروندې ځمکه لږه پاتې شوې ده نو بل خوا د چاپیریال او خلکو د روغتیا په حواله هم جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د پرمختیایي چارو پو او د کاروان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر سید جعفر شاه وایي ستونزه دا ده چې قوانین جوړ شي خو عملي کیږي نه. نوموړی وایي د اوږد مهاله پرمختیا لپاره د ځمکو د استعمال په اړه د قوانینو جوړول او عملي کول د وخت ضرورت دی.
منصوبه بندۍ لپاره لینډ یوز پلاننګ یا لینډ یوز میپنګ دا ډېر ضروري ده. بدا زریز مکه چې وی هغه بلډینګ کنسټرکشن لپاره هغه د غیر استعمالیږي یوازې په سوات کې 35% نه زیات اګریکلچر لینډ هغه باندې غیر سیکشن 4 لګي او هغه په عموما یو قیمت باندې هغه حکومت لګیا یا قبضه شوی بل نظام ته جوړی قانون دلته جوړیږي خو بیا د هغې بزنس رولز جوړ نه شي یا په هغه باندې په صحیح طریقه باندې عمل درآمد نه شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځمکو د استعمال او غیر قانوني آبادو د مخنیوي لپاره قانون په داسې حال کې منزور کړی دی چې یوازې په پیښور خار کې د خار پرمختیایي ادارې یا پی ډی ای د یو سل یو اتیانا ډیره شخصي هاوسینګ سوسایټي غیر قانوني ګرځولې دي.
شاین بنیدی رپورٹ ہو اور دن کو پی خبر کے نگر میں دولسنی بجے شوی لن خبر نبال گل لیا زبور
پاکستان کے بیلا بیل مخالف و سیاسی گنجنوں وکیلان و پوہان الحکومت اور فوج غوطن کرش افغانستان پچاروں کے لئے مداخلہ تلاس واخلی کراچی پارٹ کونسل کے پر رن دا افغانستان پر حالات جوڑی دستوری تا پاوینا کی دا پیپلز گنگوڑی اور دا سینٹ پخوانی چیئرمین سینیٹر رضا ربانی ہوئی چا پاکستان پخواہم دا افغانستان پر ناسم فیصلی کری اور وسم دا اسٹیبلشمنٹ اور دا ریاستی اداروں پالیسی ایسا ملی دی خود پاکستان فوج اور حکومت پر وار وار دا خبر رد کری چا واقعی دا افغانستان پر معاملات کی راس بہانہ کبھی په پاکستان کې د حکومت ضد مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت ورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې اجر ترشه د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې. نوموړي پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نوم مشر شهباز شریف سره د ملاقات وروسته وویل چې ولس باندې داسې حکومت مسلط دی چې هر څوک پرې ځان خلاصول غواړي. مخالف او سیاسي ګوندونو د 2018 کال د سپتمبر په 16 په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد وکړ. تیتو پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلي واکمن شوی خو حکومت او فوج دا ردوي. د پنجاب لاهور ښار منسل کمشنر پرون د ناقانونه تحریک لبه پاکستان ډلې مشر سعد حسین رضوي ته خوشې کولو امر ورکړ. دا پاکستان ڈان ورسپانی او جیو نیوز ٹیلیویژن پرون خبر ورکړی چې د لاهور منسل کمشنر د سعد رضوي ته خوشې کولو حکم له هغې وروسته ورکړ چې څو ورځې مخکې لاهور های کورټ د نوموړي ګرفتارۍ پر قانوني ګرځولې وه. د تحریک لبه مشر سعد رضوي د اپریل په 12 له هغې وروسته ګرفتار شو چې په ټول ملک کې پر تشدد او مظاهرې شوې وې. د پاکستان حکومت د اپریل په میاشت کې په تحریک تبلیغ پاکستان بندیز هم لګولی و او طالبان وایي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلو پر ضد په مبارزه کې له امریکا څخه همکاري ونه غواړي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سور شاهین اسوسیټ پرس اژانس سره پرون په خبرو کې اسلامي دولت غوسفاله ډله د داعش په نامه یاد کړه. وایي چې دوی په خپلواکه ډول د داعش پر ضد مبارزه کوي.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس اوریدونکو ته اندې هیلې پروګرام د دیونه په خبرونه کې په پښتنه ټولنه کې د خزو د ټولنیز او کورنی ژوند سره د تړلو یو شمېر هغه دودونو او رواجونو په اړه اوري چې دا مهال په ختمې دودي د خبرونه پر خندا اسد جوړوي.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو په اړه د مشال ریډیو اونیزا خبرونه
پوتا دہلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم او ریدونکو په دې پروګرام کې په پښتنه ټولنه کې د خزو سره تړلې د هغو رواجونو او دودونو په اړه معلومات ترکو چې اوس په ختمې دوتي را سره اوسي. په پښتنه ټولنه کې دا ډېر دودونه ول لکه د خزو پټو ته یو ځای تلل یا یو ځای ساګو ټولولو لتلل کوترونه پر ودونو کې سندرې ویل د جنکو میرګاټي شندوګانی کول او ګڼ نور چې اوس په ختمې دودی او یا په ځینو سیمو کې ختم شوی دي. د دغې څه وجوهات دي له مومند سره تعلق لرونکي عائشه حسن یې په اړه وایي.
چې زه وړو مکنه نو ماته دومره یاد شي چې زما مور دو خپل د شوقدر کې به ټول بلال خپل مور کړه زمونږ نیا و ماماګانو زما د مور نه بشران زما مور د ټول نه کشره و هغه چې کله کله زر آیات ټول نه ما شي نیو وختلې چې مونږ ماف کوي غلطی را نشوي او خلق بخخه پخلی وکړل ختم شو تم په موبایل کې اخته ما بل مانم په موبایل کې اخته او اخته نو ډیر زیات خپه ډیر زیات
ناراضی گزرتا ناراضی گزر
عائشہ حسن وای په خوابا په اخترونو کې میلی وی خلک په یو بل کره بغیر د اطلاع ورکورو تل راتل، خو اوس دغه محدود شوی دی چې ور سره د خزو ټولنیز ژوند هم راټول شوی دی.
ګور اختر کې برا یو زیشولی دا سی بشو قدر کې را یو زیشیا به په دنوا په کور کې به کاولی اوس خوشادي الونو تل راشه ور سره خپل کور ته کور تبرال لی دری دری ورځی به مخ کې خلک رونو د ماما کړه رونو پلار کور پرې د لکه څنګه به ماما ګان مونږ وړیو ما ته اوسم یا چې چاغې د بچو به ودونو زما مور به سره مونږ د ټولو یو هفته مخ کې لاړه نکریز دی بوی خلق برات لل دیر مینا محبت دا کور با دی گلونو نا دی سی ڈک شولو دا سار با جنکی لگیوی دا زینب صفا کول روٹی گانی بوی بیا با چی ناوی با وات با نو والا با روٹی و شو ترور ماما و دونو کی بی جرو کی بی دا رباب منگی و نمونگ خزی با طولی جنکی با بر ریم چتی و تا پتی ناستی و مونگ با قتل
اور دن کو داد مردان ضلعے پہ یوکے لکھے پویا واد کے دا خزو سندری دی چی اس پودن کے دا خزو دا سے سندری ویل یا تم بل وحل ڈیر کم شب دی ل سوابی سرا تعلق لرون کے شاعرہ زیب یوسف زیوائی دا خزو ٹولنیز شوند اس ډیر محدود شوے دی لکه سړی خو ملاویږي کنه اجرا جماعت کې پنځه وخته نو د ښځو لپاره نن سبا د ملاویدو دا سیسو طریقې دي چې په کلو کې خاص کر یو بل سره رايو سي کې ملاوي دي زیب یوسف زیوائی چې په خوا به کله ودونه وو نو خلکو به سو سو ورځې دغه خوشحالي لمانځلا بالکل بدل شو اوک بدل شلو وختنا تاسو مشال رادیو ته وکی
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې په پښتنه ټولنه کې د خود سره تړلې پر هغو دودونو رواجونو معلومات ترکو چې اوس ورو ورو په ختمېدو دي. اوریدونکو دا په مردان کې د یو واده په کور کې د خزو د سندرو غږونه دي. اوس هم زو د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ته د بلوچستان د سردار بہادر خان پوهنتون یو واسطه کونکي پلوشه رڼا را سره په خبرو کې هلتا د پښتنو خزو د ټولنیز ژوند په اړه خبرې کړې دي او د هغو دودونو په اړه معلومات راکوي چې اوس ورو ورو په ختمېدو دي.
خو خود څنګه خبره وکړل ګدار ولا یا ګډا مې ولا افغانستان حکومت
پختل چې هلته انجن لا ډیر خاصتا اتن ورسی او د پختنی ټولنې دغه دود دوی ژوندې ساتلې دي. دا چې څنګه په اړه یې پلوشه وای
اتن هو اتن هو اوس هم دی څنګه دی په فادا او د تا غټ تا مې کېدل مطلب نر او خځې به یو ځای کار کوي اوس ډیر کم علاقې دي چې تاسو هم غټ مې کال دی نو اوس غټ مې ختم نه ها اتن کوم دی اوس هم دی څنګه دی اوه دی شته لپاره او د انټرټینمنت له خوشالۍ کومه ده دا یو ځای دی هو دوه کوم دی د دریا او دی لیا بدلی کوم دی نو د دې لپاره د اساس د بدلو او د خلیج دریا کوم ده خوشاله یو دریا ده نو په دریا باندې شاید دا اوس کوم ده څنګه دی خو خل دا بنو نه دی پاتو.
او ریزن کو د ټولنیزو چارو په هان دا هم وای چې د انټرنیټ او موبایل ټلیفون نو جديده ټکنالوژي هم د خلکو په ټولنیز ژوند اثر پرې واسلې دي. زیب یوسفزی هم وای په خوا ماشومان له ټکنالوژي سره داسې بلد نه وسنجې اوستي موبایل ټلیفون پر هغو کې ګیمونه نه وو ته ټلویزیون کتل دا سند وو نو هم ځکه ماشومان به زیاتره بهر لوبې کولې. بلخوا عائشہ حسن وائی اس انٹرنیٹ او دو موبائل استعمال تا ماشومانو لویو او وڑو خزو او سڑو روزمرہ ژوند نور بدل ک او د دغه لوچی تدوی پر صحتونو هم اثرات پی وزي چې د دوی په خبره بی خوبی یو مهم اثر دی.
ګوره مخکې به خلک ما خام به منځو کو په وخت به ودو شو چې ډیر به دراما مراما به نو بچي پورې وکړ اوس ته یقین وکړه ټولې خګي سړي د شپې د یوې دوه پورې نه تار به داته بچيږي ډیوټي نو لذي دا غیب واغه هغه خوب پورا نشي دا غیب واغه مینټلی ډیسټرب دي سار په منډه منډه یو شی بل شی خځې ډیر زیاتې پاري باندې خراب دي بیا به هغه خځې بتلي خپلو پردو سره به ملاوي دي خوشحالي دي به یو خوشحالي وه هغه د خلکو ډیسټرب شو بس بازار له لاړ شي ښځه که ډېره خپلو بچو سره خپل کور کې بیا جاب لچ جابونه شو جاب له ښځه راشي چې راشي خپله کمره کې ناست نه چا سره کېږي به هغې باندې د صحت باندې ډېر خراب اثر پرېوځي مونږ چې به خوشحاله یو چا کره لاړ شو زمونږ ذهن چینج شي څه وینو بار د یو بل سرکی نو دیو بل دوک سوک خبری وکو نو آغا ختم شوی نو آغی بانی ده خوزو پا جوند و ده خوزو پا سیاد دیر از سر دیوت.
او ریدون کومون پا دی اڑال لیکوالی او شاعر سلما شاهین سر هم خبری کردی او لحقینا مو پختل دی چه پختنی خزی ده خپل کلتور او خپل و رواجونو پا جونده و ساتولو کی سمر رول در سر کردی
جونده دا هر سی دی دا دی پا جو دا رول دی دا نگیتو رولم یا دا پازیتون کی دی شی لکه په زړو زمانو کې مونږ وګورو نو هغې کې دا خبرې دي چې لکه د چا پلار مړ شو د چا نیکه مړ شو چا وویشته دا ښځه چې کومه ده نو دا دې دپاره هم هغه شانتي ټیچینګ خلکو ته کوي که نه چې خپل بدل والی دا وکې دا وکې ما پکې شته جرګه نه نواز هم پکې شته خو بنیادی طور چې کوم دی نو دې د پښتون پختون کام یا پختون معاشرہ یا پختون ثقافت ندی پا موٹی کی دے دا دنیا بنیادی تو دنیا اور دا مور پا موٹی کی دے دا جنکے چیئی کنا دا سندر ما خو پختون فوکلور با نکار کردے دینا پا دی که دا سندر دا ٹپی دا ہر سی چی کمی دا دا خزو دے اور دا بنیادی رول دا دے سڑی تا خودن امدہ کی
او سلما شاہین بی بی تاسو اسی بینی دا اوس چکم پختانی پیغلی او زوانان دی دوی د خپل کلتور د غم خاده او ټولنیز ژوند دا شان کومګو ګورو کنه دوتونو او لریواجون نسومره خبر دی او سومره پالی یا سومره خیال ساتي په دی اوس وخت کې
نه ادب لا شوري تور دوی هغه پالو کوي په نوې نسل د فزور نسل دې څه کې تربيت زموږ دا سي شوی دی چې دا کوا دا مکوا دا پښتو نه کنه پښتو پښتنو ولي دا ډیر سخت قوانین دي او دې کې هیڅ سړی نه دي کړه دا اس قضا اس سړی لکه ناروا یا غلط تر دا منی نه خو کله کیږي کنه نو په دې کې دا داسې دغه نشته چې دا کانشس دی او خبر نه دي بشه دا یو دغه چراغ کنه دا دا مٹیریلزم یا سرمایہ دار دا انقلاب کے راجو خلق مٹیریل سیزن زورنس دی شنو دا دے کے سڑی یا دا معشوم یا دا چکم خلق سٹرگل کی لگیا دے نے ددی ٹارگٹ پہ سی ددی اغا ویلیوز نہ پالو نو اتا مونگا دا وای چی مونگا دا ویلی شو تے دا اویر نہ دی تر سوچ دی لستی نی بیا کو مونگ نوی جنریشن کی نوی مور تو گورو نو اغا نوی مور چ کم دا اغا کو اغا سے توجہ نہ ورکی اغا اغا سے تربیت نہ کی دا جان لبی جی دا نو اغی ته خودنه نکیږي خو کم کم زه چې دی لګ لګ خبر دي نو دی کانشس دی او دی خوشاله دی ورته ته زه وګورم چې دا سلیبریشن کیږي دا تنونه کیږي دا سندری ویلي کیږي دا پښتون ټوپه جامې دا کانشس دی خو دی پوره سټڈی نشته او دی ته پته نشته ځکه چې مور ورته پوره نه دی پلار ورته پوره نه وجره جماعت نشته بنیادی کلچر خو زموږ په وجره کې او په دې جماعت کې په مذهب ټیچ کیږي
پختنو خزو د چارو پاڑا د مشال ریڈیو اونیزا خبرونه
مشال ریڈیو اوریدونکو اوس قانونی لارې اونیس پروگرام درته اورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونې خبرونه اورئ ز بوريوال کاکړ مو د قربا په سر کلی کوم د دې اونې په خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کورټس یا خاندانی چارو د ځنګړو عدالتونو په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو پر دې خبرې کوو چې د عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وای دا ځنګړي عدالتونه په ځینو مخصوصو ځایونو کې د مخصوص وخت لپاره وي او کڅنګه د دې ججان ناری نوی کنه شزینه ججان مقدمه اوري دلته د مقدمو طریقې کار څه دی که څوک د دې عدالت لپریکړې مطمئن نوی بیا به څه کوي دا چې عدالتونه یوازې په پاکستان کې دي او کنه په نورو هیوادونو کې هم موجود دي دا او دې تورته د نورو پښتنو جواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای رسره اوسئ په پاکستان کې د نورو ځنګړو عدالتونو ترڅنګ د فیملی کورټس په نامه عدالتونه هم موجود دي د عدالتونو ته فیملی کورټس ولي وای قانون پور رحیم وزیر وای د ته فیملی کورټس په دی وای چې واځي پکې له ازدواجی ژوند سره تړلې مسلې هواریږي
کچر تا آیلی زندگی چې موږ ورته وایو په ټولنه کې چې شدا او خاوند د دې په منځ کې چې کومه مسائل دي لکه زبر یو مثال در کما چې د طلاق مسله شو دا به فیملی کور ته راځي، دا نکاح مسله شو دا به فیملی کور ته راځي، دا نانو نفقه مینټیننس چې مطلب خدا خرچه غواړي کنه خرچه غواړي چې مطلب به منتلی دا خرچه په قانون کې خاوند ذمہ وار دی خدمت کوي بچو ته باور کوي هر میاشت دا خرچه مسله راغله دا به فیملی کور ته راځي. کچرتا د حق مار خبره راغله د ډاور اول اول نکان ناما کې دوی ویل چې زما دومره ډاور ورکاو بيزلا کلاس لا کشل لا کسو نه ویل دا بس سر ورکاو نو دا په نکان ناما کې ولي کل شي کچرتا خاون منکر شي به دې کومه خدا فیملی کور ته ځي فرض کړه مخه خدا غواړي دا به فیملی کور ته راځي. نو د دې سره تړلې چې څومره ایشوز دي دا فیملی کور ته راځي.
نموړی وای چې دا عدالتونه هم د نورو هغو په څیر په هر ځل کې لازمی او مستقیل دي چې هلته د ځای میرمنو د ستونزو هواری ته کار وکړي او هغوی ته انصاف ورکړي.
اپ د فیملی کوټ په هر ځل کې لکه فرض کوو ته د لتونه قبایلی سیمو ته وغځېدل نو په قبایلی سیمو کې چې چرته عدالت وی فیملی کوټ به خامخا وي او د خځې د درسي وکیږي کنه چې د دې څه مسله ده.
دا چې په دې عدالتونو کې یوازې ل کورنی ژوند سره تړلې مقدمه کیږي نو آیا دا مقدمه یوازې شزینه ججانی اوري او کنه نارینه ججان هم پکې کار کوي؟ ایڈوکیٹ رحیم وزیر وای کڅ هم د شذو د ش اظهار لپاره شزینه ججانو ته لومړی تو ورکول کیږي خو بیا هم په ځینو ځایونو کې پکی نارینه ججان هم وي.
اول خبره خدا دا چې دا ضروري نه چې دا زنانه وی ججان نه لکه اسلام آباد کې کوم ناس سي زیاتره غادي نارینه ججان دي کنه نو خدا دې چې مطلب دوی پریفر کوي چې مطلب زنانه دي.
ایڈوکیټ شاب خان وای په دې عدالتونو کې نارینه ججان یوازې د مخصوصو حالاتو پر وخت کار کولای شي.
فیملی کورٹ پروسیڈنگز چې څومره دي دا زنانه ججان ناشتوي دا زنانه اوري او هم زنانه جج فیصله کوي دې کې سړی چې کم دي سړی ججان په فیملی کورٹ کې غو ایکسکلود دي او په هغه صورت کې چې کله ایمرجنسی وي او زنانه جج اویلیبل نه وي په ترانسفر باندې لکه یو خدا سی وي چې یو جج په ناست د خپل عدالت کې او هغه په چټې باندې وي نو اخو هغه شان دي نه او چې کله فرض کې یو ترانسفر شي وي او سیټ خالی وي وکیټ پروت وي نو هغه سیټ چې کنده ټیمپرری تور باندې په سړی باندې ډکی دي شي خو ادروایز فل فلیج چې کوم ادارت دا به زنانه چرای دا قانون دی زنانه نه بغیر سړی دانه شي چرولې په خپل باندې.
له نوموړي مې پوښتل چې په فیملی کوټس کې مقدمه په کوم صورت کې او څنګه کېدای شي. هغه وضاحت داسې وکړ
چې کله هم یو زنانه داسې غنی چې را داغه د خاون د خزي سره یا د بچو سره معاملات ټیک نه دي یا الله مکا یو خاون چې کوم دی د بلې خزي سره په تعلق کې دی یا د دې علاوه هغه خپل خزي ته یا بچو ته پوره ټایم نه ورکړي توجه نه ورکړي یا اخراجات نه ورکړي یا د هغه سکه حق تلفی کوي لګیا دی په دا شان صورتو کې چې کوم دی نو خزه چې کوم دی نو د خپل طرف ته یو وکیل زنانه یا سړی داغه تبزی هغه ته خپل پوره مدعا وي هغه به دې زنانه لپاره یو در داو وتم وایو چې هغه پیټیشن وی درخواست وی پدې کې پوره چې څومره کیسه ده هغه لیکي د مہر باره کې چې مہر ادایګی نه شوی دا مہر باره کې ذکر کړي ک خرچه نان نفقه ادایګی نه شي هغه باره کې هغه ذکر کړي فرض کړه خپل مور کرناسته وی او داغه سامان جهه چې کوم دې د خاون کر پروتي داغه د پروټیکشن د پاره چې کوم دی نو هغه درخواست هغه په دغه داوا کې ذکر په یو داوا کې دا هم راوستي شي د دین علاوه کا فرض کړه دی مور او پلار دی چې کوم سامان جه هیڅ کړی دی او د هغه نه علاوه کا سکاله وغیرہ کړیا ته خاون اغستی وی داغه ذکر وی اپ ټول ذکر په کې دا راوړي او د ماشومان کا فرض کړه دی ماشومان وی هغه ماشومان دوی د تیسرا په اوسې د تیسرا اوسې کې د هغه د پاره ماهانه خرچا دې د لپاره داوا تیار شي هغه داوا د سینیر سیوجت سره جمع کیږي په ډیسټریکټ کې په ضلع کې سینیر سیوجت چې کندې نو هغه یو داوا فیملی کورټ ته واسطي.
قانون پو زرغونه بډې سیوای په پاکستان او په ځنګړي توګه پښتنه ټولنه کې ډیر شزي داسې دي چې پرده کوي او د هغه لقبل عدالت ته زړه نه شکوي. د دې په وینا د پاکستان آئین او قانون په دې برخه کې شذو ته یو اسانتیا هم ورکړی ده.
دا تر کې چې یو ورته خپل کیس جمع کی مطلب چیز ما دا دا شان دی دا مستا می دا ردی سر خپل فوٹو یا دا شای او شای لگی جی یا شنخلی کارت کرنی دا فوٹو مش منو زری ندی شنخلی کارتی یا دی دی سیزی بی چی پرده که یا غی کور سر اطلای نسی ناغی و بنده هم تاکلی سی چی لکه امیش یو ترای اتاونی چی اگر تاکلی سی چی از ما پا جای با دا سرائی با پیشی جی با دا شد پیشی جی از ما مور از ما دنده راست توک چی یو بنده دا تاکلی هم سی دا ترا دغای مرکار دی پیولیجی مرکار دی باشد جیتا پرده نشین چی میو تا یا غشد زفر کنی دغای خونو آغا شد خپل راستی خپل کیس فایل کی لکه نور کیسونه چی کیش دسی والا غی خپل بیان پکشی کی واچه بس آغا کیس دغا سی
ایڈوکیٹ شاہب خان ویل چی دا عدالت شزی او خاون دواړو ته د خپل صفائی او دفاع پر حق ورکوي او کبی هم پکې یو د عدالت لپریکړې سرغړونه کوي نو عدالت یا د انتظامی په مرسته په زور پمنی
او کفرس کدا سی نیوی الکو وی چیرې دا ټول خبرې درو دي خپل کیس چې کم دی نو دا کنټیسټ کول غواړم نو هغه د پاره بیا کوټ چې کم دی له شهادت د پاره ټایم ورګی دوانا فریقین خپل شهادتیان پیش گئی یو فریق موبل فریقم چکم یو فریق خپل شهادتونو باندې خپل مقدمه خپل دعوا او جواب دعوا ثابت کړه کزنانه ثابت کی نو اغه له ډیگری میلاو شي د خپل مہر د ماشومان د خرچې د هر سیز د پاره که خدا نه خواسته په مہر کې وشي دا سی وی چې هغه په نکانامه کې د کرشی چې ادا شوه دی یا نور څه خبره وی اوغه ثابت نکړي شي اغه یو شک تلری کی نور بقای ډیگری خزل ورکي او سړی له کوم دی حقوق زن عاشوي وته مونږ وای چې خزبه خاون سره بادیږي اغه ډیگری میلاو شي د قدمونو ډیگری دلانه دوه خزه خاون باوند وی خو دې مګه پدې کې یو قسم د دې ډیگری نه انحراف کړي نو عدالت چې کوم دی نو پاغی باندې اغه اورډر زبردسته منلی شي
اوس پښتنه دا ده چې په فیملی کورټس کې فیصله سوی مقدمه په بل عدالت کې چیلنج کیدای شي او کنه ایڈوکیٹ رحیم وزیر په دې اړه قانون داسې تشریح کوي
فرض کا یو پارٹی دا د دې خلاف دوی ته مطلب د خلاف فیصله وشوله نو دا دوی سیول ججز وی کنه دوی اختیار د سیول ججز وی کنه فرست کلاس سیکنډ کلاس کنه نو سیول ججز چې کله دوی عدالت کې دوی کیس مخ ته ورشي دوی کیس واوري د چا خلاف فیصله راغله دوی به سینیر سیول جج ته ځي او بیا به های کورټ ته ځي های کورټ کې به دا ترسره کیږي دوی
د ویل د پاکستان سپریم کورټ په 2020 کال کې یو داسې پریکړه کړې ده چې لمخې یا په عدالتونو کې میرمنو ته اسانۍ جوړې شوې دي
چې په کوم ځای کې شدا اوسېږي اختیار یې شدا ته ورکړی دی که شدا وایي چې په سند کې کیس کوم دا په سند کې که په پښتونخوا کې کیس کول غواړي که په پنجاب کې کول غواړي اسلام آباد کې کول غواړي او دا اختیار یې شدا ته ورکړی دی او بل دا چې په کوم ځای کې پراپر سیستم نه وي فیملی کورټ په ډیسټریکټ کنسیشن جج سره اختیار شته چې هغه یو بل جج ته سیول جج ته اختیار ورکړي چې تاسو د فیملی کیسز واوري
ایڈوکیٹ شاہب خان وای د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د میرمنو لپاره په څه نه څه شکل کې ځانګړي عدالتونه وجود لري خو د په وینا د پاکستان عدالتونه له هغوی سره په ځینو برخو کې فرق لري
نورو هیواد کې چې کوم دی دا لکه فرق دی پاکستان کې ولا بالکل سپیسیفای کړی چې فیملی کورټ به صرف او صرف فیملی کار فیملی کیسز دا باوري په نورو ځینو کې چې کوم دی الته کې سیول کورټس چې کوم دی هغه سره پاورز ورکړي د فیملی کورټ سیول کورټ د زمکو کیسونه هم اوري وسره وسره فیملی کیسونه هم اوري نو بیا په آی کې ترتیب چې کوم دنده کې پاکستان کې یې خو د شوې د چې زنانه بجچ وي نو په نور زینو کې بیا هغه جج سړی هم کیدی شي او پاکستان کې ترتیب سره د زنانه جج ځکه یې خیر د زنانو خبرې او دغه مسایل چې سوي چې هغه په پلاو زنانه ته کول شي
قانون پو زرغونه بړي چې وای د عدالتونو موجودګي ضروری ده خود دې په وینا تراغه هم ضروری ده چې میرمنې په خپل حقونو خبرې شي دی ویل چې د پخوا پرتله اوس په میرمنو کې د خپل حقونو په اړه شعور ډیر زیات شوی دی نموړي د کوټي د شار د شپږو فیملی کورټس مثال ورکوي او وای
نه په دا فیملی کورټس کې د ورځې خامخا د 15 نمبر د لیست هغه په یو لیست کې دیش کیس لګېدلی کم از کم 15 وخته دیش کیس خامخا د ورځې لګېدلی او شپږ ورځې دي په هفته کې شپږ ورځې ورکینګ دیس چې بیا ته دا شپږ ورځې کې دیش دیس چې لګېدلی نو تاسو خپل اندازه ولرئ چې څنګه شې دی برادي بل دوی تاریخ ته یو لس ورځې بعد تقریبا لګېږي هفته یا لس ورځې بعد تاریخ بیرته دا شې دی راځي نو دې مطلب دا شو چې شې دی راځي خپل حقوق راځي خپل جنگ راځي چې په خبرې سي اصل کې خبرېدل ډېر مشکل دی
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لار خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کورټس او د هغوی د کار په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدي. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښکوم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.